اوریدونکو د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت د ورځې 15 بجې شوی. نن د خالی ورځ د 2012 کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده. په دې اخري خبري غړي کې به واوري ملګري ملتونه وایي له خبرې ایجنسۍ څخه د پوځي عملیاتو او ناامنیو له وجې 140,000 خلک بې کوره شوي. د امریکا سره د اړیکو جاج اخیستو په اړه د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه روانه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو 24 ګنټو کې 11 کسان د تشدد په پیښو کې وژل شوي. په دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی شاهین بنیری ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
سلیم شهر اومبی مهم خبرونه. د پارلمان لخوا د قومي سلامتی کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو او جګړې له کبله 140,000 خلکو خپل کورونه پرېښي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منظوري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پارلمان لخوا د قومي سلامتی کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده چې پکې امریکا سره د اړیکو او ناتو سره د مرستو په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نن وایي تر هغه به د کمیټې سفارشات اونه مني تر کومه چې کمیټې د دوی شرطونه نه وي منلې. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو مشر چودري نثار علي خان د پرونی غونډې نه وروستو خبریالانو ته ویلي وو د ناتو لاره د ډرون بریدونو د ودرولو په شرط پرانست کېدای شي. نو موري وویل
ہم یہ کل پاس کر دیں، ہمیں کوئی گارنٹی دے کہ ان شکوں پہ عمل درآمد ہوگا.
دی وی چی مونگ بسبا دا پاس کو خمونگ لدے سوگ ددے خبر گارنٹی راکڑی چپ دے شکونو با عمل درآمد کی گی. دغ شکونو کے دا ڈرون بریدونو ادرے دل پاکستان نہ دا غیر ملکی پوزونو وطل او دا سرحدونو احترام
دنوں میں بحال ہو جائیں گے اور ان پانچ نکات پہ کسی پہ عمل نہیں ہوگا.
د پارلیمانی کمیټې په سپارښتنو په قومي اسمبلی کې هم بحث کیږي. کمیټې به تر اپریل تر 15 نیټې ختمي سپارښتنې بیا ایوان ته وړاندې کوي. د کمیټې چیرمن رضا ربانی ویلي د مخالفو ګوندونو ټولې اندېښنې به په پام کې نیسي. د پاکستان تر ټولو لوی سوداګریز ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. په تازه پیښو کې د چارواکو په وینا 11 کسان وژل شوي دي. د تشدد زیاتره پیښې د ښار په بنارس، پیر آباد او رنګی ټاون په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په تازه پیښو کې د دوی د ګوند دوه غړي وژل شوي دي. د ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سکرتر پیر ریاض ګل په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
هدایت الله مسعود چې کوم دی زمونږ سابقه د مرکزي کونسل ممبر او موجوده چې کوم دی د صوبه سند کونسل ممبر دی. دوه نامعلوم کسان چې کوم دی رالل او په ده باندې فایرنګ وکړ او په موټر سایکل سوار وو. عاشق خان چې کوم دی زمونږ د وارډ نائب صدر دی، پک کسان په دریو موټر سایکل باندې رالل او په هغوی باندې فایرنګ وکړ.
د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي بنارس په سیمه کې په گاډو د ترسره شوو ډزو په ترڅ کې د دوی د ګوند څلور ملګري وژل شوي دي. ایم کیو ایم د خپلو پلویانو د وژنې پر ضد نن په ټول ښار کې یو ورځنی ویر اعلان کړی و. د ویر تر اعلان وروستو ټرانسپورټرانو، سوداګرو، د شخصي سکولونو اتحادیو هم نن د خالی په ورځ د چټۍ اعلان کړو. د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د فوزي عملیاتو له کبله 140,000 خلکو خپل کورونه پرېښي دي. په بېکوره شوو خلکو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي چې په سیمه کې د اوږدې بېقرارۍ له کبله د خپلو کورونو په پرېښودو مجبوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر ویاند دی دنیا اسلم خان په دې اړه مشال ریډیو ته صدا سي وویل
بلا کې مختلف ٹرائب دي، شالوبر، کمبر خیل، اکا خیل، ستوری خیل، ملک دین خیل، کمر خیل. تو دې وجه دا چې باڑا تحصیل خیبر ایجنسی کې چې کم ملٹری آپریشن روان دی دا هغه د وجه زیاتره خلک خو په دې رالو چې د هغو علاقې چې چیرې آپریشن شروع دی هغه علاقو ته نږدې وي.
په خیبر ایجنسۍ کې د تیرو څو د پاسه دریو کلونو نه د لشکر اسلام مستوله ډلې پر ضد عملیات روان دي چې په نتیجه کې د سیمې امنیتي وضع لا ورپسې خرابه شوې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منظوري ورکړې ده. نوموړی وایي په نړیوال بازار کې دومره خام تیل شته چې هغه د دې هیواد اتحادیان له اغېزمن کېدو خوندي کولی شي. دا ګام امریکا ته په هغو بهرنیو بینکونو د بندیز اجازه ورکوي چې د ایران د تیرو لپاره د دې هیواد د مرکزي بینک ته پیسې ورکوي. د اقدام د ایران مرکزی بینک کې واضح کول دي چې د دې هیواد تقریبا د ټولو تیلو د خرڅولو را خرڅولو معاملې ترسره کوي. دغه بندیزونه چې اجازه کانګرس ورکړې ده د دې شک پر بنیاد لګول شوی چې ګواکې ایران جوهري وسله جوړول غواړي. بندیزونه به د جون تر پای عمل شي. د نړۍ د ماحولیاتو ډلو په خلکو زور ورکړی چې نن د ارت آور یعنی د ځمکې د ساعت په مهم کې برخه واخلي. له کال 2000 راهیسې خلکو ته ویل کیږي چې د خپل مقامي وخت مطابق د ماسخوتن له اته نیمو بیا تر نهه نیمو بجو پورې دی د خپل کور او کاروباري مرکزونو بجلی بند او ساتي. دا مهم په کال 2000 کې په آسټرالیا کې پیل شو او ورځ په ورځ کامیابیږي. په 2011 کال کې د 135 ملکونو شاوخوا 15200 ښارونو په دې مهم کې برخه واخیسته. ارتاور یا د ځمکې ساعت د هر کال د مارچ د اخرې هفتې په ورځ لمانځل کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول په روانه غړي کې به واوري.
ملګری ملتونه وایي په خبر ایجنسی کې د امنۍ او لواجد څخه باندې یو لا خلک بې کوره شوي. دغه بې کوره شوي خلک وایي
نوم یې د خبر ایجنسی دی نو بس ډېر بد حال کې دی، ډېر تکلیف کې دی.
خپه یو ځکه چې خپل کار څنګه شیم او دلته بس کسان دي خیمې مو ته نه لګېدلې، مخامه پورې هلته ناست یم خیمو ولا.
په کراچۍ کې د تشدد پیښې بیا شروع شوې. د عوامي نېشنل ګوند یو ویان وایي
عاشق خان چې کوم دی زمونږ د واډ نائب صدر دی، شپږ کسان په دریو موټر سایکلو باندې رالل او په هغوی باندې فایرنګ وکړ. کوم دی د شپې 11 بجې راغه ایکسپایر.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند مشر وایي هغوی به سبا له د امریکا سره د اړیکو په اړه د قومي سلامتیا د کمیټې سفارشات منظور کړي، خو که چېرې څوک ورته باور ورکړي چې په دې به عمل هم کیږي.
هم یې کل پاس کړ دې، همې کوئی ګارنټي دې کې ان شکوں پہ عمل درآمد ہوگا.
په باجوړ جنسي کې د امن پنامه د کرکټ یو ټورنمنت تر سره شو. د دې مخه سوا
قبایلی ځوانانو یا د خلکو په باندې چې کوم بدنما داغ لګېدلې چې کنه دا خلک ټول عمر د ورانکاری دي. د دنیا ته مونږ خودلا چې زموږ خپل پرامن دي، محبې وطن دي، دا درې غټ مقاصد زمونږه.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې دو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې ملګری ملتونه وایي له خبر ایجنسی څخه د پوځي عملیاتو او نا امنۍ لوجې 140,000 خلک بے کوره شوي دي. په دوی کې ډیر شمیر د جلوزو په کیمپ کې اوسېږي. بشیر غواخ پر نور تفصیل درکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې د خبر ایجنسۍ د باړې او خاوشا سیمو څخه 140,000 خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. د دغه ادارې ویان دي دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته د بې کوره شوو خلکو او د هغوی د بې کوره کېدو د لامل په اړه وویل.
پرون نه پوری د 140,000 څخه زیات خلک رجسٹر شوي دي په چلوزي کیمپ کې. په دغه کې مختلف ټرایب دي، شالوبر، کمبر خیل، اکا خیل، ستوري خیل، ملک دین خیل، کمن خیل، دا ټرایبس دي. تو دې وجه دا ده چې باڑا تحصیل خیبر ایجنسی کې چې کوم ملټری آپریشن روان دی دا هغه د وجه زیاتره خلک خو په دې رالو چې د هغه علاقې چې چیرې آپریشن شروع دی هغه علاقو ته نږدې وي. او په ځینې علاقو کې حکومت اعلان کړی وو چې خلکو ته پکار ده چې کوم سیف یا محفوظ علاقې دي هلته ورشي چې په جنګ څخه بچاو شي.
په دې وروستیو کې له خیبر ایجنسی څخه د ځینو اورپکوډلو لکه لشکر اسلام، انصار الاسلام او عبدالله اعظم بریګیډ د خپل منځیو او یا هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د جګړې رپورټونه راځي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه وسلوالې نښتې او بمباری د خیبر په باړه سیمه کې تر ټولو ډېرې کیږي. له باړې څخه بې کوره شوی رنجیت سنگ چې اوس د نوخار سره نږدې د جلوزو په کیمپ کې د خپلې کورنۍ سره اوسېږي مشال ریډیو ته د باړې د حالاتو په اړه وویل.
ډېر زیات بې کوره شوی دی او ډېر بد حالت دی هلته باړې کې. ماشومان دي او سامانونه دي، سړي څوک یو طرف ځي څوک بل طرف ځي، بس هسي بد حال دی. او دا سیک دی او دا څوک دی او دا څوک دی. خو بس نوم یې د خیبر ایجنسی دی نو بس ډېر بد حال کې دی، ډېر تکلیف کې دی.
دغلته له خیبر ایجنسی څخه د کورنۍ سره کډه شوې مستقیم خان وایي چې په خپل کلی کور پسې خفه دی.
خپه یو ځکه چې خپل کار څنګه شیم او دلته بس کسان دي خیمې مو ته نه لګېدلې، مخامه پورې هلته ناست یم خیمو ولا.
خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر وایاندا دنیا اسلام خان وایي چې دوی د پاکستان د حکومت او ملګرو ملتونو د نورو ادارو سره په شریکه کوشش کوي چې د کډوالو ته هر قسم سهولت برابر کړي.
کیمپ کې دوی ځانونه رجسٹر کړي د پی ډی ایم ای او د یو ان ایچ سی آر سره. بیا تقریبا چې کوم خلک راځي دا زیات شمیره یعنی کې 80% خلک چې دي خپل دوستان او رشتہ داران سره یا کاوس لري خپل د کرایې ځایونه په پېښور یا شاوخوا علاقو کې ونه شي او ډېر کم تا دا داسې دي چې هغه په کیمپ کې پاتې شي جلوزو کیمپ کې او په کیمپ کې د دې د رهایش د بندوبست لپاره د اقوام متحده د نورو ادارو سره یو ان ایچ سی آر او حکومت پاکستان د ټینټو بندوبست کړی دی چې د دې لپاره د خوراک هم د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم لپاره هم اړدي سہولتونه پر ځای باندې کول شوې دي.
د نوموړې په وینا تر هغه پورې چې پوځي عملیات پایته نوي رسیدلي او په سیمه کې امن نوي پر ځای شوی د خیبر جنسي دا بې کور شوی خلک نشي کولای بیرته خپل ځایونو ته لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او زو اسلام آباد د پاکستان د پارلمان د کمی سلامتیه کمیټې غونډه اسلام آباد کې روانه ده چې پکې د امریکا سره د تعلقاتو او ناتو سره د مرستو په ګډون په مختلفو چارو غور کیږي. د کمیټې د پرونی غونډې وروسته مسلم لیگ نون ځنی اندېښنې لرلې پر کوم چې نن هم غور کیږي. د دغه غونډې تفصیل له ریاض مساخیل څخه ورو.
د کمی سلامتی د پاره د پارلیمان د خصوصي کمیټې غونډه نن په دویم ورځ هم د پارلیمان ودانې کې روانه ده چې پکې د مسلم لیگ نون لخوا بعضې سفارشات وړاندې کړې شوې دي. دغه سفارشاتو کې ویل شوې دي چې تر څو حکومت د ډرون بریدونو او درولو پوغ ضمانت نوي ورکړي تر هغه به د پارلیماني کمیټې سفارشاتو سره اتفاق نه کوي. د تیرې ورځې غونډې دوران د خبرو اترو او غور رستو د دې خبرې سره اتفاق وشو چې غیر ملکی خفیه ادارو ته به په ملک دننه د کار کولو اجازت نه ورکړي کیږي او نه با پاکستانی هوائی ډګرې بل چاته حواله کولی شي. د دې ترڅنګ د ډرون بریدونو او درولو په بدل کې د ناتو د رصد لارو پرانیستو په چارو هم غور شو. د غونډې رستو میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نون غړي او کامی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نثار علی خان د ناتو سپلای د بحالې د پاره 15 نقطې وړاندې کړې او زیاته کړه
هم یې کل پاس کړ دې همې کوئی ګارنټي دې کې ان شکوں پہ عمل درآمد ہوگا
دی وی چې موږ به سبا دا پاس کو خو موږ له دې سوګ د دې خبرې ګارنټي راکړي چې په دې شکونو به عمل درآمد کیږي. دغه شکونو کې د ډرون بریدونو او درېدل پاکستان نه د غیر ملکی پوزونو وتل او د سرحدونو احترام د هند پرنګ د پاکستان سره هم سیول نیوکلیئر ټیکنالوژي لوزنامي وشي د سرالله چک پوسټ زموارو ته د سزا ورکړي شي او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان هم شامل کړي شي. زما یقین دی چې د ناتو سپلای به د میاشتو هفتو په ځای په ورځو کې بحال شي خو په دې 15 نقطو کې به په یو هم عمل درآمد نه کیږي. یاد دی وی چې د پارلیماني کمیټې په سفارشاتو کمی اسمبلی کې هم بحث روان دی خو تر دې د ما هیڅ اتفاق رائے په نظر ناراضي نو ځکه په دغه سفارشاتو نظر ثانی کولی شي او د اپریل تر 15 نیټې پورې به ختمي سفارشات بیا ایوان ته وړاندې کوي. د کمیټې د چیرمین سینیټر میا رضا ربانی وینا ده چې د لړ کې بعد د مخالف ډلې ټولې وسوسې او اندېښنې ختمولې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان په کراچۍ ښار کې په 13 غنټو کې 11 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي وژل شو کسانو کې د دوی د ګوند پلویان او مشران هم شامل دي. ایم کیو ایم ډلې د خپلو پلویانو د وژنې پر ضد یو ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د ماتم تر اعلان وروسته د کراچۍ په ښار کې یو ځل بیا کاروبارونه او ترانسپورټ بند شوی او ژوند په ټپه ولاړ دی. په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشالرو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د 13 ورځو راهسې د تاوتریخوالي شروع شوې لړۍ دوام لري. د تشدد په تازه پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند سین کونسل غړی هدایت الله مسعود وژل شوی. د دې نه علاوه د یاد شوي ګوند یو بل غړی د ښار بلال کالونۍ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل د تشدد په تازه پیښو کې د خپلو پلویانو د وژنې په حق لوایي.
ہدایت اللہ مسعود چی کم دے زمنگا سابقہ مرکزی کونسل ممبر و موجودہ چی کم دے نصوبہ سن کونسل ممبر دے
دوا نامعلوم کسان چې کم دی رالل او په ده باندې فایرنګ وکړ او په موټر سایکل سواره و دی شهید. دغه شان تکي چې کم دی عاشق خان چې کم دی زمونږ د وارډ نائب صدر دی د خپل کور نه لږ شان تکي بار دلته کې ولاړو. شپږ کسان په دریو موټر سایکلو باندې رالل او په هغوی باندې فایرنګ وکړ. کم دی د شپې لس بجې دغه ایکسپایر.
د عوامی نیشنل ګوند سین صوبې صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز څخه په خبره کړای شوی یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یاد شوي ګوند مشر اسپندیار ولی خان کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوی د ګوند د پلویانو د وژنې لړۍ په سختو ټکو کې غندلې ده. بلې خواته د پیر آباد پولیس وایي نامعلومه وسلوالو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه باچا خان پل باندې روان یو ګاډي باندې ډزې کړې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د پیښې په هکله د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچاني
جس میں چار ڈیتھ ہو چکی ہے دو بیوی اسی سے زخمی ہے.
دی پیخه کې څلور کسان وجل شوی او دو نور سخت جوبل دی. زمنګ د پولیسو دو گاڑی د پل په سرونو ولاړ وو خو پیخه د پل په منځ کې مخه تر راغلی دا. زمنګ د مغربي خار ټول پولیس افسران د پیخه ځای ته راغلی دي او موږ په دې حق له پلټنی شروع کړی دي. د ایم کیو ایم ډلې چارواکی وای بنارس سیمه کې په باچا خان پل باندې رامنځته شوی دغه پیخه کې وجل شوی کسان د دوی د ګوند خواخوږي وو. ایم کیو ایم ډلې په یاد پیخه نن په ټول کراچۍ ښار کې ویر اعلان کړی دی. د ایم کیو ایم ډلې لخوا د ویر تر اعلان وروسته د کراچۍ د ترانسپورټرانو اتحادیې د سوداګرو اتحادیې او د شخصي سکولونو اتحادیې نن رخصتي اعلان کړې ده چې له وجې یې نن د کراچۍ ښار په سړکونو د سورلو بسونه د نش برابر دي. بازارونه او پرایویټ سکولونه هم په مکمله توګه بند دي. د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي تیرو څلرویشتو ګڼټو کې دوی په خپلو امبولانسونو کې د ښار له کورنګۍ بلال کالونۍ پیراباد قصبه کالونۍ لانډي منګوپیر او اورنګي ټاون له سیمو څخه د یولسو کسانو مړي او یو شمېر جوبل شوي کسان د ښار بیلابیلو هسپتالونو ته رسولي دي. هلته بیا د نیم پوځي دستو یا رینجرو لخوا په جاري کړی شوي یو بیان کې راغلي دي چې رینجرو بېګا شپه د ښار په بنارس پیراباد اورنګي ټاون شیرینجنا کالونۍ او مچر کالونۍ کې چاپې وهلې دي او په لسګونو مشکوک او وسلوال کسان یې نیولي دي. یاد دي وي د کراچۍ په ښار کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې. خو روانه هفته کې د ایم کیو ایم ډلې د یو غړي تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي پیښو زور نیولی دی. د تشدد پر روانه لړۍ کې تیرو پنځه ورځو کې د دیرشو څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا خو ډب په دغې پیښو کې په لسګونو د سورلو بسونه او نور ګاډي هم د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د دې ترڅنګ روانه هفته کې درې ځل کراچۍ ښار د ماتم د ورځو د نمانځلو په موخه په مکمله توګه بند کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د خبر پختونخوا د مردان ضلع د سکھ اقلیت مشرانو هغه خبرونه دروغ بللي چې ګینې لینډ مافیا یا د ځمکو قبضهګرو د دوی د عبادت ځای قبضه کړی. دوی په سختۍ سره د دا قسمه پروپاګندو غندنه کړې او دا یو اشتعالانګیز فعل بللی. په اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
د مردان سکر ورولې هغه خبرونه دروغ او بی بنیاد بللې دي چې ګنی مردان کې پزمکه قبضه کونکو زورور خلکو د دوی د بابا کرم سنگ عبادت خانه یا ګردوارا نړولې ده. دی وایي چې دا ودانی یو نیم سل کال زړه و او نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ګیر چاپیر اوسیدونکو لپاره هم خطرناک و. او دوی د تیر یو کال راسي د صوبایي حکومت نه د دې لپاره د پنګې خواست کړو. ول د یو کال د هڅو وروسته صوبایي حکومت د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ په ذریعه دوی ته دغه پیسې ورکړې دي او د بیا ودانه کار د دوی په خوخه او په سلا شروع شوه دی. د مردان ډیویژن د سکانو مشر راویل چند کاکړ مشال لیډو ته وای چې د دې بیا ودانی د دوی په سلا او په خوشاله کیږي.
زمو ګوردواره چانی دی روانه کړي او دا چې تاسو کم دا کم وزټ کوي دا کم ګوردواره تاسو ګوره نو دا خو لکه مونږ نن نه یو کال مخکې چې کم دینو مونږ چې دا ډیر بوسیده دا او ډیر خطرناک دی. هغه بیا داغي هغه محکمه هغه کسان انجینیر وغیرہ ټول دلته وزټ کړي دي او چې وزټ وکړو هغه چې بيد تاسو خالی کې چیرې دا شی پریوزی او د دې کې چې کوم رعایش واړه واړه بچی دي نو ما چیرې دا څه دغه نشي نو مونږ بیا ریکوست سیم ته کړو مونږ ناغي زمونږ دا کار څنګه روان کو.
دا دارنګ د هندو سکھ صدر تنظیم مشر اشوک کمار مشال لیډو ته وویل چې دوی د هغې خبرونو سخت مذمت کوي چې د سکانو او د مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کوي.
دلته په 1947 کې انډیا ته تلل نه دي پریفر کړی، نو د دې وجه دا ده چې دا خلکو موږ ته پوره پروټیکشن راکړی دی. د دې علاقې خلک چې دي هغې بجای د دې چې د دې قبضو کې زمونږ پروټیکشن کوي. گردوارې توسط سره دا خبره کوم چې دا انتهایی غلط تاثر جوړ شوی دی چې د خلکو یا د لینډ مافیا چې دلته قبضه وجه دا ده چې مونږه دا بغیر تصدیق نه چې کم ادارې کم میډیا شو کاغه بل څوک دا خبر پھیلاوی د غلط فهمی زمونږه او زمونږ د پښتنو وروڼو منځ کې د پرونه داسې چې دی مونږ دومره زیات پریشان یو ځکه چې خلک مونږ له پروټیکشن راکوي او هلته چې دی یو غلط تاثر جوړیږي.
یادونه وړ ده چې تېره ورځ پاکستانی انگریزی ورسپانه کې یو خبر چاپ شو چې ګنی مردان کې د سکانو ګوردوارا لینډ مافیا نړولې ده او غورځولې ده. خو له دغه سکانو مشران وایي چې داسې خبرونه دي خبريالان ډډ وکړي چې دا غینا اشتعال پیدا کیږي او د مسلمانانو او د نور اقلیتو ترمنځ تنه تاوتریخوالی پیدا کیږي او باید چې د خبر دی اول تصدیق وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 4 بجو،
یادونه
په 23 منټه کم 5 بجو.
دا زمونږ د سبا د ورځې پروګرامونه دي. او اوس هم یو رپورټ لرو. په پېښور کې په لومړي ځل د عدلي یا جوډیشل کانفرنس ترسره کیږي چې پکې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری په ګډون د عدلي نور چارواکي ګډون کوي. په دې غونډه کې به د 2009 کال د عدلي د پالیسۍ جاج اخیستل شي او په آخره کې به نوې عدالتي پالیسۍ اعلانولی شي. په اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په پېښور کې په اول ځل د اعلی عدلیه یوه غونډه د سپریم کورټ د مشر جج افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې ترسره کیږي چې پکې د پاکستان د ټولو لوړو عدالتونو ججان برخه اخلي. او په دې لړ کې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په خپل دوه ورځنۍ دوره پېښور ته را رسیدلی دی. په پېښور کې د اعلی عدلیه د دې غونډې په اړه د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل.
موږ ټولې صبح ته پر او سپیشلی د ما د پر ام چې کوم کولیګ دی هغه د پ پلیر غټ د عزت او اعزاز خبر ادا جدا جوڈیشل ہسٹری پاکستان کے پہلا زل داغا دمرغٹ کانفرنس سے چپ دیکھیے پہلا زل گلگت بلتستان اور چیف جسٹس صاحبان چکم دی معزز نے اسلام آباد عہدہ نور دریس و ماسر اشفق فیڈرل شریعت کورٹ چیف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان صاحب کو مشرق کی دل تغنڈ کی گی ادا کانفرنس سے ندا ہسٹری کے اول کانفرنس سے چکم حالات تھی کم واقعات تھی آگے کے دمورا لویا مل مانو دا ټول جوډیشل لیډرشپ د صوبې ته راتل دا یو ډېره غټه خبره ده.
دا چې د اعلی عدلیه په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې اترې کیږي په دې لړ کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
مونږ ډېر غټه ایجنډا ده د پبلک مفاد لپاره، په پبلک لیټیګیشن لپاره چې د کوئک ډسپوزل آف کیسز او تاخیر پا کیسونوں کے ختم اول آگے باندھے مونگ چکم جوڈیشل پالیسی دا اگر ترسو پورے امپلیمنٹ شوئے دا کم کم ذائقے خامیانے دی کم کم ذائقے کار صحیح نہ دے شوئے نو آگے چا جواب طلبی با کی گی اور نور سمرا امپرومنٹ واڑی دا سسٹم نو آگے باندھے بادا خبریں گی.
پېښور ته تیر ماښام د راتګ نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د ججانو لپاره په پېښور کې د جوړ کړې شوې ریسټ هاوس د ودانۍ پرانیسته وکړه او په دې مهال د وکیلانو او ججانو غونډې ته خپله وینا کې هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت ستاینه وکړه چې په پېښور کې د سپریم کورټ د سانګې او د سپریم کورټ د ججانو لپاره د ریسټ هاوس په جوړولو کې د سپریم کورټ مرسته کړې ده.
ز
د خیبر پختونخوا د حکومت مننه کوم چې د سپریم کورټ د ججانو د ریسټ هاوس په جوړولو کې مرسته کړې ده او تر څو چې د پېښور های کورټ د چیف جسټس او د هغه د نورو ججانو ورونو او د انتظامیه میلمنو ججانو ته د میلمستیا ورکولو خبره ده نو دا هم د ستاینې وړ ده. او زه په دې ځکه پوهیږم چې زما خپل تعلق هم د بلوچستان سره دی، نو ځکه زه د پښتنو د کلتور په میلمستیا او درناوي باندې پوه لرم. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري د 2009 د نوې جوړې کړې شوې جوډیشل پالیسۍ په رڼا کې د اعلی عدلیې ججانو ته بریفینګ ورکړو او وی ویل چې د 2009 جوډیشل پالیسي تر ډیره حده کامیاب وه، خو بیا هم په دې کې کمی شته او په نوې جوډیشل پالیسۍ کې به د دغه کمی د لرې کولو کوشش کولی شي. د اعلی عدلیې په دې غونډه کې به د عدلیې چارواکي د 2009 نوښله تر نن پورې د عدلیې د کارکردګۍ جاج د چیف جسټس افتخار محمد چودري په شمول د عدلیې نورو لوړپوړو چارواکو ته وړاندې کوي او د دې ټول عمل وروسته به په پېښور کې په دې غونډه کې نوې جوډیشل پالیسي اعلان کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اردن کو تاسو ته معلومه ده چې د ډېرې مودې راهیسې په قبایلي سیمو کې بدامنۍ د خلکو ژوند ګران کړی دی. په داسې حالاتو کې خلکو ته د تفریح ورکولو لپاره د باجوړ ایجنسۍ په سپورټس کمپلیکس کې د امن او خوشحالۍ په نامه د کرکټ یو ټورنمنټ ترسره شو. د ټورنمنټ آخري میچ پرون وشو. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ ایجنسۍ کې د امن او خوشحالۍ په موضوع په اول وار د کرکټ ټورنمنټ وشو چې د قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامیه او د فاټا سیکرټریټ سپیشل پروګرام مرسته هم ورته حاصله وه. د لوبه کوونکو او د باجوړ ایجنسۍ د لوبو د منیجر په وینا په اسپورټس کمپلیکس باجوړ ښار کې د پرونی فائنل میچ لپاره د تماشبینو شمیره د 10000 کم نه وه. د ګټلې شوې ټیم باجوړ گرین کپتان نور حکیم وویل د هغوی یو لوبغاړی نږدې ده چې د پاکستان قومي کرکټ لوبې ته لاړ شي.
ډېر زیات محنت دا وکړی او اوري دا ځل خو مونږ ته چې کومه وینا دي او طرفه وشوه چې دا خو له دونه لک 14-15000 د دا ځل به انشاءالله دونه چې 30 نومبر یې اوري خپل د ټیم پلیئر دی. نن سبا د پولیسو ټیم نه جنګېږي، مو د فان نومې دی او پېښور د پولیسو نه به جنګېدو اوس کراچۍ له نوم راغلی هلته دی کراچۍ کې.
ولایت محمد د بایللې شوې ټیم حیات کلب کپتان دی او وی ویل لوبغاړي خو ډېر ښه لوبه کوي خو یو ضرورت هم لري او هغه داسې
د ګراوندونو سہولت نشته. بل کم چې لږ دغه کار دی کنه لږ پلیران لپاره دلته تلل کوچینګ موچینګ نه شي نو دې سبا ډیر زیات خوشی کنه او دې لکان د صرف لږ د دغه خې چې را داسې دا په کار دی دا ټول په کار دی دې واجب دی ته ډیر زیات پیدا وشي نو ډیر خپل پلیران دي ډیر ټیلنت دی دلته.
یو لوبغاړی عزیز الرحمن وای دا سات د پولیټیکل ایجنټ ګولډ کپ پر نوم یو بل کرکټ ټورنمنټ هم روان دی.
اوس زمونږ پی ای ګولډ کپ هم شروع دی هغه کې تقریبا 110 ټیمونه دي. دین مخکې مونږ د 90 ټیمونو ټورنمنټ کو هغه کې باجو گرین او پی 11 فائنل ته راغلی او چې هغه کې گورنر هاوس کې دغه انعامات وشو.
د باجو ایجنسی د پاره د سپورټس منیجر فضل اکبر خجی په وینا د کرکټ سره سره نورې لوبي هم کولای شي.
یو خداو چې دا زموږ خلک پرشن لکبل ذهني تور باندې ډېر لکه درد دیدلو هغه ته تفریح او دا غي مثبت څنګه د نوجوان نسل را ګرځولو ویم داو چې خخ لوغاړي موجود دي هغه په منظر عام تر اوستلو درې ما زموږ قبایلی ځوانانو یا د خلکو په باندې کوم بدنما داغ لګېدلې چې کنه دا خلک ټول عمر دوران کاری دي. د دنیا ته مونږ خودلا چې زموږ خلک کورمن دي محبه وطن دي دا درې غټ مقاصد زموږه.
د باجوړ ایجنسی په اسپورټس کمپلیکس کې د ودانې سلک کار پاتې شوی وو نو په دې لړ کې مو هم د فضل اکبر خلجی څخه پوښتنه وکړه.
تیاری شروع ده خو لا پټ ګراوندونو په نورو کار نه دی شروع شو. زموږ خپل بیک ګراوند کې لږ شان کار شته دی هغه باوجود هم په موږ ګیمونه وکړه خو پی سي په هغه کې لکه اډرس کړی دی چې دا تاسو فورې تور باندې د ښه ګیمونو لپاره تیار کړی چې بیا د بارنم ټیمونه راځي او دا غي تکلیف نه وي.
یاد دی وی چې په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو سپورټس کمپلیکس تر دریو کلونو پورې بند وو او د پرانیستو وروستو تقریبا د 13 میاشتو په دوران ورته لوبغاړي راځي او هر میاشت پکې د لوبو لوی لوی سرګرمیانی کولای شي چې هم د حکومت په مرسته د لوبي جاری ساتي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو
ودونکو دا د مشالډیو د سبا د ورځې پروګرامونه دي او د غرنګ تاسو اوس هم د مشالډیو خبرونه اوري او د اخیری غړې دا او د غرنګ وخت شوري په پښتونخوا کې 15:30 بجې او شاهین بنيري هم سټوډیو ته رسیدلې نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز وورو
د دې وخت مهم خبرونه د پارلیمان لخوا د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده چې پکې امریکا سره د اړیکو او ناتو سره د مرستو په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو لس کسان وژل شوی دي په خیبر ایجنسی کې د فوجي عملیاتو له کبله یو لک سلویغ زره خلکو خپل کورونه پرېښي دي امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منظوري ورکړې ده او د امریکا یو عدالت د غلام نبی فای په نوم کشمیری نجات امریکایي ته د دوو کالو د بند سزا ورولې ده
خبرونه مو د مشالې دی نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول په دینی مای کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او نړیوالي او کورنۍ مقالې لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ز نو ورسپانو کومې ادارې خبرې کړې دغه اداریو مهم ټکی د ریاض مسخیل نورو
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو اکثر ورسپانو په سورخه کې د کرایې د بجلیګرو خبر راغسته دی د کې ایکسپریس ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ دغه منسوبي غیر قانونه ګرځولي او د پرویز اشرف په شمول یې د ټولو ذمہوارو خلکو خلاف د کاروایي حکم ورکړی دی د غرنګ جنگ او مشرق ورسپانه هم لیکي چې د کرایې د بجلیګرو منسوبي کلدم ګرځول شوې دي او د کې د ککړو خلکو خلاف د کاروایي حکم شوې دی د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورسپانو ډان او ایکسپریس ټریبیون هم دا خبر په سورخه کې راغسته دی چې د کرایې بجلی گرے بند کړی شوې دي آج ورسپانه په سورخه کې لیکي چې سی این جی 11 روپے 850 پیسے ګران شوې ده او د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په سورخه کې لیکي چې د ناتو سپلای با د ډرون بریدونو او درولو سره تړلی شي د غرنګ کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون خپل اداري د کرایې په بجلی گرو لیکلي دي د کې ایکسپریس ټریبیون وایي چې حکومت د منسوبو کې کمې واده او داوی کړي وي د کرایې بجلی گرو هغه پوره نکړي او نه اولس د لوشه د نخلاص کو نو زکات د سپریم کورټ لخوا د دې لوزنامو ختمولي او خګام دی اداري وړاندې لیکي چې دغه منسوبو او لوزنامو په وخت کم نو پیاوړتیا او صلاحيت پځه دې تک تلی شوې وو چې دوی سمره حکومت کې اثر رسوخ لري اداريا اخر کې وایي چې حکومت لا د دې پځه په مستقل بنیادونو د بجلی د کمښت حل راوستل پکار دي د کې تر ټولو اول پکرزو پاملرنه ورکول دي چې دا وخت سلور سو عرب روپونه زیات دي بیا د بجلی د غلا مخنیوي پکار دي د ګیس فراهمي ضروری ده ور سره بجلی پیدا کی دی شي او هر څوک د انور او هوانه بجلی ګرانه ده خو بیا هم هاغه سیمو کې چې د بجلی ضرورت لري د دې پیداوار پکار دی د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې بلې ورسپانه دی نیوز خپل اداریا په نامنو او وجنو لیکل دا او وایي چې کوټه کې د هزارې رورولې وجنې اکثر مخې ترازی خوړان دی ورځو کې په بلوچستان کې په سپینی روډ باندې په ګاډي ډزو کې 15 تنه چې پکې یو زنانه هم شامل و امړ شو او نور شپږ جوبل شو اداریا وایي چې د غرنګ سورز وړاندې مستونګ سیمه کې هم د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی د ادارې د پاره دوه ځایي کارکونکي وجلی شو او داسې ښکاري چې د وجنو دا لړۍ د ختمېدو نه ده ادارې اخر کې لیکي چې اخر دا سلسله به تر کم روانه وي او د امن او کلاري دښمنان او بلاګان به خلک تر کم خوري حقیقت دا دی چې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکام شوې دی او دوی سره د دې ناامنه او ناکلاره هیڅ جواب نشته د غرنګ جنگ او آج ورسپانو خپل ادارې د پارلیمان په سفارشاتو او ناتو امریکای سره په تعلقاتو لیکلي دي د کې د آج ورسپانې ادارې وایي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د سیاسي او پوځي مشرواله غونډه کې وزیر اعظم په ښکار ټکو کې ویلي وو چې د ناتو او امریکای سره به د مرستو او تعلقاتو پریکړه پارلیمان کوي او د تا اتسلوي ملکونو سترګې په لار دي ادارې وایي چې کم سیاسي جماعتونه دا وخت پارلیمان نه بهر دي او هغوی غیر جمهوریت یا د زور خبره کوي خو ټیک ده خو کم جماعتونه چې په پارلیمان مان کې هم دی او د کمی سلامتی کمیټې برخه هم ده د هغوی لخوا د پارلیمان د ودانې نه
بهر غیر جمهوری بیانونه د پوه نه بردي. اداري مخ کې وای چې داسي قوتونه شته چې هغوی د ناتو سپلای لړکي مختلف دړکې ورکوي او بعضي د لړکي د ریفرندم غوښتنه هم کوي. خدا به ډیر ښه وي چې د پارلیمان فیصله ومنل شي، ځکه چې دا یوازنی فورم دی چې د ټول ملک د اولس نمائندګي کوي، او که داسې ونه شوه نو دا به یو لار جوړ شي چې هر فیصله به بیا د پارلیمان نه بهر کیږي او د پارلیمان به هیڅ اهمیت پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي لوړ پوړي پوځي افسر له خلې لیکلي چې د پاکستان او امریکا اړیکې مخ په ښه کېدو دي. د هیله څرګنده کړې چې د مې د میاشتې تر نیمایي پورې به د دواړو لورو ترمنځ د ناټو د کاروانونو پر مخ د لارې د بندېدو پر سر شخړې اوارې شي او لاره به پرانیستل شي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټین ډیمسي په دې اړه چې آیا په اسلام آباد کې له خپلو پاکستاني سیالانو سره په خبرو کې په دې برخه کې کومه موافقه کړې او کنه څونه ویل. جنرال ډیمسي ویلی دی چې په پاکستان کې د پوز له مشر جنرال کیانی سره د کومې موافقې د نه اعلانې دوله وجه حیران نه دي، ځکه د پاکستان په شان هیواد کې هم پوز د پالیسۍ په برخه کې پریکړې نه کوي. وال سټریټ ژورنال په واشنگتن کې د پوزي چارواکو له خولې لیکي د ناتو د کاروانونو پر مخ د پاکستان لارې بندولو په افغانستان کې د ناتو پر عملیاتو کوم اغیز نه دی کړی، ځکه چې نړیوالو ځواکونو د خپلو اکمالاتو لپاره د مرکزی آسیا لارې چې د افغانستان شمال سره ګډه پوله لري کارولې ده. او بل خبره دا هم کېدای شي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال جګړې کمې وي، او چې جګړې کمې وي نو عملیاتو او اکمالاتو ته هم اړتیا کم وي. خو چارواکي وایي چې د ناتو د سامانونو د رسد د لارې بندېدو فشار به په اوړي کې چې په افغانستان کې د جګړو موسم وي زیات شي، ځکه دا هغه وخت دی چې وسوال په اسانه توګه له پولې هاخوا افغانستان ته اوړي او بریدونه کوي، او ناتو هم د خپلو عملیاتو لپاره په دغه وخت کې ډیرو اکمالاتو ته اړتیا پیدا کوي. ډیلی ټلیګراف بیا له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد پر حالاتو لیکنه کړې او لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته کابل حکومت پر طالبانو باندې د قابو موندلو لپاره ډیرو مالی او پوځي مرستو ته اړتیا لري. ډیلی ټلیګراف لیکلي د اټلانټیک دواړو خواوو سیاستوال په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د بندولو تکل کړي، خو په دې کې یوازنی ستونزه دا ده چې د مسلې ته په رښتینې توګه تر اوسه چا نه دی کتلی چې افغانان تر اوسه په اوسنیو شرایطو کې آیا د خپل ځان د خوندي ساتلو جوګه دي او که څنګه. ورسپانې لیکلي که څه هم افغان ځواکونو تر پخوا ډیره وړتیا پیدا کړې ده، خو لا اوس هم په پوځي عملیاتو کې تر ډیره حده پر لویدیځو ځواکونو په تیره بیا امریکایي او برتانیوي ځواکونو اتکا کوي. ډیلی ټلیګراف تبصره کوي چې کچېره د 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د لویدیځوالو مرستې داسې وي لکه څرنګه چې د برتانیا د دفاع وزیر وایي، نو د افغانستان پوځ به رانسکور شي. لیکنه د استخباراتي چارواکو په حواله زیاتوي چې په سلګونو القاعده په لوي دا وخت په ګاونډي پاکستان کې هغه موقع ته په انتظار دي چې بهرنیان له افغانستان نه ووزي او دوی یو واریبي حل ته خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي.
دا د مشال ډیو همکار حسیب شهید چې تاسو ته د نړیوالو رسپانو مخالې وړاندې کولې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منځوري ورکړی ده. نوموړی وای په نړیوال بازار کې دومره خام تیل شته چې هغه د دې هیواد اتحادیان له اغزمن کېدو خوندي کولی شي. دا اقدام د ایران مرکزی بانک یوازې کول دي. دغه بندیزونه چې اجازه یې کانګرس ورکړی ده د دې شک پر بنیاد لګول شوی چې ګواکې ایران جوهري وسله جوړوي. بندیزونه بعد جون تر پای عملی شي. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې ریپورت کې اورو. د دې ګام لمخې به سپینه مڼه کولی شي چې په هغه نړیوال بانکونو بندیز ولګوي کوم چې د ایران د تیلو کاروبار لپاره په پیسو لیږدولو کې ککړ وي. همداراز د سره به نور هیوادونه په دې مجبور شي چې له ایران سره خپل کاروبار ختم کړي او یا د پیسو انتقالولو په لړ کې د امریکا لخوا د سختو سزاګانو سره مخامخ شي. د ایران د اقتصادي پیداوار 70% برخه له تیلو ورځي کوم چې د ایران د متنازع اټومي پروګرام لپاره کارول کیږي. غرب یریږي چې د ایران جوهري پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره دی، خو ایران په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دوی پروګرام د پرامن مقصدونو لپاره دی. سپینه ماڼۍ په خپل یو بیان کې وایي د دې باوجود چې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې سختي مخ په زیاتېدو ده. ولسمشر اوباما په دې ژمن دی چې دومره خام تیل موجود دي، کچري له ایران څخه د تیلو په اخیستو بندیز ولګي نو بیا هم د امریکا ملګري هیوادونه نشي خرابېدی. د اوباما په پام کې دي چې د ځینې هیوادونو د خام تیلو پیداوار زیات شوی، په شخصي توګه د تیلو او پیټرولیم دریافت کول هم زیات شوي، او دارنګ د پیټرولیم ذخیرې هم موجودې دي. تیر کال امریکایي کانګرس یو قانون پاس کړی و چې دارنګ د 1 مارچ پورې هر شپږ میاشتې پس دا معلوم کړي که چېرې د ایران څخه تیل اخیستونکي هیوادونه له تهران څخه تیل اخیستل بند کړي نو آیا د نورو هیوادونو څخه به د دوی د تیلو ضرورت پوره شي او کنه. په تېر وختونو کې به امریکا ویل که چېرې دوی د ایران څخه د تیلو په اخیستو بندیز ولګوي نو له دې سره به د تیلو په مارکیټ بد اغېز پرېوځي او تیلو بیه به اوچته شي. خو پرون د جمعې په ورځو سپینې ماڼۍ دا ګنګوسۍ رد کړې چې ګینې د وړاندې څخه د تیلو اوچتې بیه به لا نورې زیاتې شي. د خپلې کابینې سینیئر چارواکو د مالیې او انرژۍ وزارتونو سره په یو یادداشت کې اوباما وویلې هغه به د تیلو په سپلای د نږدې نه نظر ساتي چې دا رنګ دا خبر یقیني کړی شي که چېرې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې کمی راځي نو مارکیټ به دا گنجایش پوره کړي او کنه. د امریکا لخوا په ایران د نوي بندیزونو بعد د جون میاشتې تر ختمېدو پورې عملي کړی شي. دغه رنګ اروپایي اتحاد د جنوري په میاشت کې د ایران په تیلو بندیزونه لګولي کوم چې به په جولای میاشت کې عملي شي. خبري اجنسونه د یو سینیئر امریکایي چارواکي له خولې لیکي یو وارې د امریکا او یورپي یونین لخوا په ګډه بندیزونه د ایران پر ضد عملي شو نو له دې سره به په ایران فشار دومره زیات شي چې په تېر وختونو کې به ایران کله هم نه وي لیدلی. چارواکي وایي چین، هندوستان او جنوبي کوریا په هغه هیوادونو کې شامل دي چې له دې بندیزونو څخه اغېزمن کېدی شي. خو اوباما وایي هغوی دا مسله په دې اونۍ کې د جنوبي کوریا په سول ښار کې د امنیت د غونډې ترڅنګ د نړۍ له مشرانو سره څېړلې ده. د امریکا لخوا د ایران پر ضد د نوي بندیزونو په اړه تر دې دمه د ایران لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم یو رپورټ لرو. د امریکا انصاف وزارت د جمعې په ورځ د غلام نبی په نوم یو پاکستانی تن ته چې وای په اصل کې د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایجنټ وو او د کشمیر په قضیه کې یې د امریکایي سیاستوالو د حمایت د ترلاسه کولو لپاره یې کار کولو. د خپل اصلیت د نه ښکاره کولو په جرم کې د 2 کالو د بند سزا ورته اورول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له تیرې څه مودې راهیسې د سخت کړکېچ سره مخامخ دي. په اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
فرانس پس ایجنس لیکي سید غلام نبی فای تیر کال د جولای په میاشت کې په دې تور ونیول شو چې نوموړي له لسګونو کالو راهیسې کشمیریانو له د خپلواکۍ د ګټلو د پاکستان له هدف سره د امریکا د کانګرس د غړو د حمایت د ترلاسه کولو په لړ کې د اسلام آباد حکومت لږ تر لږه 3.5 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. نوموړي چې په واشنگټن کې د کشمیریانو او امریکایانو د کونسل په نوم یو غیر حکومتي ادارې چلوله د تیر کال په دسمبر کې د دغه دسیسې او د امریکا حکومت ته د پوره مالی د نه ورکولو خپل جرمونه منلي وو. د امریکا د انصاف د وزارت د اعلامیې تر مخه 28 کلن غلام نبی فای د دې حقیقت د پټولو لپاره چې د کشمیر په اړه د امریکا د پالیسۍ د اغېزمنولو لپاره ورته پیسې د پاکستان حکومت ورکړې وې مسؤل وګرځول شو. په اعلامیه کې د امریکا د ورجینیا ایالت د یو څارنوال نیل مکبرایډ له خولې ویل شوي چې ښاغلي فای 40 کاله د کشمیریانو او امریکایانو د شورا په نامه خپله اداره د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره په کار راوستله. نوموړي زیاته کړې د کشمیر په اړه د ISI د پروپاګنډې د پرمخ بیولو لپاره ښاغلي فای د امریکا د انصاف وزارت د مالیې د غونډولو ادارې او په ګرد امریکا کې ګڼ شمېر سیاستوالو ته دروغ خبرې کړې دي. د فرانس پس ایجنس په لیکنه ISI چې د امریکا دننه او دغه راز په نورو ځایونو کې هم له طالبانو او اسلامي افراطیانو سره د نږدو اړیکو د لرلو له کبله بدنامه ده، د پاکستان یوه طاقتوره خو له رازونو ډکه پوځي اداره یادېږي. اجان زیاتوی اسلام آباد د فای په دوسیه کې واشنگټن د پاکستان د بدنامولو لپاره تورن کړی دی. دا هم ویل کېږي چې د نوموړي د زندانی کولو د امریکا د حکومت پریکړه په داسې یو حساس وخت کې مخته راغلی چې د پاکستان په خاوره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکا او د دې هیواد اړیکې ناټیکاوه پاتې شوي. راپورونه وایي پاکستان دا اوس لګیا دی له امریکا سره خپلو اړیکو ته له نوي سره کتنه کوي. د بهرنۍ ایجنټانو د رجسټریشن د امریکایي قانون تر مخه د بهرنۍ حکومت د کوم ایجنټ لپاره دا خبره غیر قانوني ده چې پرته د خپل هویت او پیژندنې له ښکاره کولو د امریکایي پالیسۍ او یا هم قانون د اغېزمنولو هڅه وکړي. د فای په اړه چې د امریکا له پلازمینې سره په لګېدلې ایالت ورجینیا کې ژوند کوو ویل شوي چې ان ممکن وه چې د 5 کالو د بند سزا ورته اورول شوې وې. نوموړي منلې ده چې د 1990 کال نه ونیسې د تیر کال د جولای تر میاشتې پورې د له ځینو نورو دسیسګرو سره په ګډه د پاکستان له حکومتي چارواکو په شمول د ISI د مامورینو په امریکا کې د خپلې کشمیري ادارې د چلولو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر ایس ایم ایس کولې شي
0332533351،
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092333351.
د افغانستان په ګونړ کې خلک وایي چې حکومت په تیرو لسو کالو کې په دې بریالی نه شو چې په دغه ولایت کې د بهرنو کرنسیو د چلن مخه ونیسي او پر ځای یې افغانۍ دود کړي. مسؤلان وایي چې په دې برخه کې یې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو دغه کوششونو ته به دوام ورکړي. له اسدآباد روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو اته وویل څو کاله کېږي چې د افغانستان بانک نوي افغانۍ چاپ کړي او د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلي دي. په ځینو ولایتونو کې پر افغانیو خلک راکړه ورکړه کوي، خو د کونړ په څیر اکثرو سرحدي ولایتونو کې بیا سوداګر او عام خلک د افغانیو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو له کرنسیو څخه کار اخلي او په افغانیو د سودا خستلو او ورکولو ته زړه نه ښه کوي. دوی وای پوخا چې چا په افغانۍ راکړه ورکړه نه کوله نو د افغانۍ قیمت ټیټو. اوس خو د افغانۍ ارزښت د ډیرو ګاونډیو هیوادونو لاسارو لوړ دی، بیا ولی تری خلک په ورځنیو چارو کې ګټه نه اخلي. د کونړ یو تن اوسیدونکی صفی الله وای لومړی خو هټیوال د افغانۍ او کلدارو د نرخونو ترمنځ توپیر نه کوي.
دکانداران چې دلته کومې سوداګانې خرڅوي که په لس کلداري خرڅوي هغه به لس افغانۍ هم خرڅوي، د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوي چې افغانۍ کمې واخلي د کلدارو په نسبت باندې. او بل دلته دولتي چارواکي چې لکه پولیس شو نور مامورین شو هغه چې کله ماشونه واخلي بس ټول راځي د سراپانو په مخ را رواني او د هغوی سره هغه ماتوي، نو هغه هم کلداري اخلي.
د اسدآباد یو تن هټیوال ول چې دوی غواړي افغانۍ واخلي او سودا پر افغانۍ ورکړي، خو څوک ورته افغانۍ نه راوړي.
زمونږ لپاره خو افغانۍ ګټه ډېره لري چې افغانۍ مونږ له څوک راکړي، څوک یې نه راکوي نو په خپله کالدار ولې نه غواړو؟ خو سبا چې سړی دی ټوله ورڅخه کالدار جب کې ورڅه ده.
په کونړ کې د صرافانو د ټولنې مشر عبدالوهاب وایي د افغانستان په لویو بازارونو کې ستر سوداګر خپلې ورځنۍ سوداګریزي چارې د افغانیو پر ځای پر کلدارو ترسره کوي او واړه سوداګر هم له هغوی څخه د وړتیا وړ شیان رانیسي، نو ځکه د افغانیو د چلخت مخه نیول شوې ده.
پاکستان او باجوړ ته نږدې ولایت د ټول خلک د کالدارو سره آشنا دي، نو په دې وجه کالدار هلته ډېره ده. افغانۍ د خالي د پولیسو او دولتي چارواکو معاش دی او نور دلته د افغانۍ چلن نشته. د حکومت په ګډېر دغه وکړو څو زمونږ هم حکومت سره لاړو رالو کمپین مو چلو چې افغانۍ رواج په دې خلکو باندې تاثیر نه کوي.
په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی حضرت خان وایي د امنیتي ارګانونو او د سوداګرو د اتحادی د استازیو سره یې ګډ کمیسون جوړ کړی دی څو د کلدارو د استعمال مخه ونیسي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې اند چې پاکستان او ایران سره په ګاونډي ولایتونو کې حکومتي ادارې د دغه ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کومه ځانګړې ستراتیژي او پلان نه لري او زیاتره چارواکي هم د افغانیو پر ځای ایرانی او پاکستانی اثار کاروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله زیات هغه کسان چې د شپې سخت ناروغه شي تر روغتون پورې یې ساور کړی وي. د دوی په خبره په وار وار یې له دولت څخه غوښتي چې په سیمه کې روغتون جوړ کړي، خو څوک چې غږ ناوري. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه یو رپورټ لري.
د کندهار د دامن اوسیدونکو وای په سیمه کې د روختون د نشتون د لارو د خرابوالي او دوی ته د دولت د نه فهملارین له عمله یې ګڼ شمېر ناروغان روختون ته په لار ساور کوي او ډیری تر کندهار ښار پورې د رسیدو د وس نه لرلو له عمله هم په کورونو کې ناروغه پراته وي. د دامن د اوسیدونکو په خبره که څه هم په ولسوالۍ کې جنگ جګړې او د نامنیو پیښې نشته، خو بیا هم ورته دولتي چارواکي پاملرنه نه کوي. د علي احمد په نامه د دامن یو تن اوسیدونکی وایي چې محل د دغه ولسوالۍ په لسو کلیو کې یوازې درې روغتیایي مرکزونه شته چې په هغو کې هم د دوی درملنه نشي کېدای. دی وایي د ولسوالۍ خلک تر بل هر څه په یو ښه روغتون مانده دي.
دلته زموږ سره داسې وخت پېښ شوی دی چې د شپې دولس بجې هم عاجل مریض راته پېښ شوی دی. داسې کسان سه چې هغه په کور موټر نه لري چې هغه رسېدګي وکړي او چې یا هغه لرې چې زموږ څخه تقریبا لس کیلومتره زموږ څخه لرې دي، دلته راته مرستوي هم ځي چې ځای پر ځای په دغه کورو کې نه اول مرز دغه هله لرو د دولت خاص د هر څه د خاص څخه چې مربوط یې د دغه کارو ده دا کلینیک دی مرز ضرورت ورته لرو چې کلینیک راته جوړ سي.
د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شمس الله وایي چې د شپې مهال زیات وخت تر کندهار پورې پرتللې لار امنیتي چارواکي دوی نه پرېږدي، ځکه نو ناروغ شوی خځې او ماشومان په لار ژوند له لاس ورکوي.
په دا لاس کې کوم کلینیک نشته، داسې وخت راغلی دی چې شپه یې مریض پېښ شوی دی. زنانې کوچنیانې موږ د نږدې کلینیک نه لرو، ښار ته ځو تقریبا د شپې ناوخته، بعضې وخت لار باندې بعضې وخت مې امریکایان راګرځي، داسې لاشه کې ډېر سره په تکلیف. پر پنځه کلي دی جوړ په ولسوالۍ کې د دوه درې جوړ.
د دامن د اوسیدونکو په خبره له تېرو څو کالو را په دېخوا پر دولتي چارواکیو ګرځي او روغتون ورڅخه غواړي، خو تر اوسه پورې یې چا غوښتنه نه ده منلې. د دامن یو تن قومي مشر حجي محب الله:
تقریبا دوه کاله مخکې ریاست موږ غوښتنه مو کړې وه چې موږ ته باید کلینیک جوړ شي. موږ په ساحې څخه دغه کوم کلینیک چې مربوط دي هغه لرې دي، ماکان سو داسې پورته وکښته علاقه دي او نږدې شاوخوا علاقه دي. موږ سره وعده کړی وو چې په راتلونکي کال کې به موږ تاسې په لیست کې ونیسو، تاسې ته به کلینیک وعده په خره سره کړی وو، چې تر اوسه ماله پورې کوم اقدام نه دی سوی د ریاست خاص.
د دغه ولسوالۍ ولسوال سراج احمد بیا وایي چې که څه هم په ولسوالۍ کې دا مهال درې روغتیایي مرکزونه شته، خو وایي د ولسوالۍ د کلیو ترمنځ فاصله ډېره زیاته ده او د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تر روغتیایي مرکزونو پورې پر وخت نشي رسېدلی. دی وایي دا مهال یې په ولسوالۍ کې د یو بل کلینیک د جوړولو کار هم پیل کړی دی چې په دې سره به خلکو ته ورپېښې ستونزې کمې شي.
درې کلینیکه په حال لرو، چې یو د خوشاب په سیمه کې دی، یو د منډسار په سیمه کې دی او یو په شوراندام کې دی. ورسره یو نوی کلینیک چې کار یې جریان لري د اعظم کلا په منځ کې، هغه کلو دپاره اول دواره چې هغه درو زرو نفرو دپاره جوړېږي، دوم قدم کې د اوو زرو نفرو دپاره جوړېږي، دریم قدم کې چې هغه کوم کلینیک دی هغه د دېرش زرو نفرو دپاره جوړېږي، څلورم چې اساسي مرکز جوړېږي هغه د درو لکو نفرو دپاره جوړېږي. نو یوازنۍ وجه دغه ده چې کوم د دامان ولسوالۍ چې د مساحت یې پراخه دی، اما نفوس یې دونې نه دی چې په هره ساحه کې موږ کلینیکو دغه ورته جوړ کړو، لوی مشکل یې دغه دی.
د کندهار د ډېری لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو په نشتون سربیره دولتي چارواکیو او د دولت مخالفو وسلوالو د شپې لخوا له کورونو څخه په راوتلو هم بندیز لګولی دی، ځکه خو د شپې لخوا ورپېښ شوي ناروغان تر سهاره پورې ژوند له لاسه ورکړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واوري.
هو، ورشه.
اردوونکو تاسو هر وخت د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com باندې اوریدئ شئ او هم یې لوستل شي په لیکنه باندې باندې. اوس هم یو رپورت لرو د خبر ایجنسی د صحت چارواکي وایي چې د خبر په باړه او تیرا کې یې په هغه ځایونو کې د پولیو د ناروغۍ نه د مخنیوي کمپاین پیل کړي چې د امنیت د خرابې وضع له امله په کې د تیرو درېو کلونو راهیسې دغه کمپاین نه و ترسره شوی. دا چې دوی په کومو کومو سیمو کې دغه کمپاین پیل کړی دی او اوس پورې یې څومره ماشومانو ته د پولیو د ویکسینو څاڅکي ورکړي دي په دې اخلا دا رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا په نارامه سیمو کې درې کاله پس د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړی دی او په تیرو څو ورځو کې په دې سیمو کې خواوشا لس زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي دي. دوی وایي چې په دې کمپاین کې ورته د پولیټیکل چارواکو مرسته هم حاصله ده او هر ټیم سره خاصه دار او د لیوی ځواک کسان هم ځی راځي. په دې سیمو کې د پولیو په ضد کمپاین په حق لباندې د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وایي
دا د تیرا په سه علاقہ کې تورا ویلا دا چې دا تیرا بازار د طرفه موږ ورته راځو. دا په زیاودین کې زاودین کې علاقہ دا د شلوبر ځنې علاقہ دا بازګر تودا چنې علاقہ دا د ملوړ اکخیلو علاقہ دا نور داسې علاقې ورسره دي. په دې کې تر اوسه پورې کمپین شروع دي د خیبر ایجنسی چې هغه نن سبا بالکل ریډ زون ایریا دا د پولیو وایرس ترانسمیشن په لحاظ سره ډېر د تشویش نه ډکه فکریا ده.
په دې سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په حق لباندې یو ځایي مشر خیالمت شاه اپریدی وایي
په باړه کې لکه د پولیو دا کمپاین چې دی دا چای سور کړی دی نه خو حالات داسې دي چې څوک ریسک نشي اخیستی. وجه یې بنیادیم دادو او دا چې کوم دلته مونږ لوکل کمیټي دي یا لوکل والنټیرز دي چې کوم خدای رضاکار دي آب انشاءالله چې د دغه سره پوره بھرپور تعاون کولو خبره سره وکړله.
د خیبر سیمې د حفاظتي ټکو پروګرام د وینا تر مخې په روان کال کې په دې سیمه کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او تیر کال هم په کې خواوشا 25 ماشومان د دغه ناروغۍ ښکار شوي وو چې د دوی په خبره د اندېښنې وړ شمیره ګڼل کیږي.
اردن کو تاسو رپورٹ واره د او د مشالې د نوی ورځې خبرونو اخري شی به رسیدلې دي. نو راځي چې لک تازه شو د نازي اقبال په واسطه سندره ورو. اردن کو تاسو سندر اوریدله او اوس هم سرنګتا استعمال چې اخري شی به د نن راځي چې د شاهین بنیرینا د روستو خبرونو لنډیز وو.
مهم خبرونه د پارلیمان لخوا د قومي سلامتي کمیټه غونډه نن په اسلام آباد کې وشوه چې پکې امریکای سرداړي کو او ناتو سره د مرستو په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوه. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو لس کسان وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له کبله 1,60,000 خلکو خپل کورونه پرېښي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ایران د تیلو په برامدولو د نورو بندیزونو منظوري ورکړې ده او د امریکای عدالت د غلام نبی فای په نوم کشمیر نجات امریکایي ته د 2 کالو د بند سزا ورکړه.
همدا و د مشاله ډیو روستي لن خبرونه چې شاهین بنری تاسو وړاندې کول او دونکو هم د سره د مشاله ډیو نننې خبرونه پای ته رسی او سبب یواری بیا پورا په 9 بجې د مشاله ډیو خبرونه شروع کیږي خو تاسو کولای شئ چې په همدې سپو د ډیور ډیو خبرونه اوري خپل قربا سره لمومنت او د مشاله ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړي د الله پامان شپه مو په خیر.